پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم درنو دوستانو، په یو استودیو ته موزه فریوا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانست. دا او نور مطالبه وروسته واوري. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کمال خان بند څو شیبې مخکې پرانستل شو. د اروپایي ټولنې او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه خبرې سره کړې دي، او امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې د برید کوونکي هویت څرګند کړ. بشپړ خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. په دې مراسمو کې له ښاغلي غنی سره د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح او دویم مرستیال سرور دانش هم ملګری وو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې کمال خان بند د 250 میلیون مکعب متره اوبو د زیرمه کولو او د 1,04,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري، او تر څنګ یې 9 میګاواټه برېښنا هم تولیدولی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوه چارواکو د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربتوب جوړیږي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د تر ټولو ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتونکې ده، او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بورل او چاوشغلو د خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکی چارواکو تایید کړی چې د روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ایزو کانفرنسونو هرکلی کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یوه پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د سولې په بهیر کې د ټولنو د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لکتر لګه 30% او د جګړو د قربانیانو د اساس حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خواوو غواړي چې پر یادو شوو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اساس توافق وکړي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. د چمن د پولیسو مرستیال طارق منګل وایي بم په یوه موټرسایکل کې ښودل شوی و او په ریموټ وچاودل شو. د ده په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې په ډزو د 100 تنو وژل شو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد العلوي العیسی نومیږي او یو 20 کلن دی. العیسی له پولیسو سره لنښتې وروسته ټپي او په یوه روغتون کې بستر شو. دای چې له سوریې څخه یې امریکا ته پناه وړې وه د کلورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. پولیسو پرون سه شنبه وویل چې العیسی نن محبس ته بیایي. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب وایي د امریکا او د اروپایي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ایران او یمن په اړه خبرې کړې دي. راب پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پانه خلی بریتانیا، امریکا، فرانسې او جرمني په یمن کې د سولې د حلو ځلو او پر یو اتومي قدرت د ایران د بدلیدو د مخنیوي په اړه یو بل ته اوږه ورکړې ده. راب دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د اروپایي هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته خپره کړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنجشنبه د اروپایي اتحادیې د مشرانو په ویډیویي کنفرانس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیې په سرمشریزه کې برخه اخلي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل پرون وویل د اروپایي شورا په غونډه کې د جو بایدن هرکلی ته لیوال دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر له اروپا سره د اړیکو ښه کېدو ته لیوالتیا لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمد.
په تیرو وختونو کې کوم یو پسر هم درلودای نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول پسر یې له منځه وړی. مګر اوس د کمال خان بند په بشپړېدو سره به هیڅ ځمکه د حاصل پاتنه سي.
په دې اړه تفصیلي راپورونه درته لرو او د غرض په دوهم نیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم وري.
اصلا خب بچ کشت زیاد شوه دی، مطلب دا دی چې بریالی نه و. بریالی خو هغه ته سړی وایي چې د کشت کرلې کم شوې وي، همداسې په قاچاق او استعمال کې کموالی راغلی.
د خبرونه مو تر یوې بجې ده. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستل دي. دوستانو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په دې ولایت کې د دې بند د افتتاح تر مراسمو د مراسمو په ترڅ کې البته د تر افتتاح وروسته خبرې لري چې په ژوندۍ بڼه د نیمروز ولایت کې دي. همدا اوس به یې واورو.
ودایي خواهر و برادر رو شک نداشته باشین که مردم که در کاسه بند کمال خان بودن و به خوشی جایداد خود از خاطر ازید اختیار دولت خود قرار دادن و در اختیار ملت خود در صفحه اول توزیع قرار خود داشت. ولی که وقتش آمده فضل احمد خانم بری جنرال میسوز. زغوارم خاصتن ولس په مخ کې لومړی ماوین سه او دوم ماوین سه نه مننوک. نو اتحادی که در رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز وجود داره در تاریخ معاصر افغانستان به سابقه است. از این جهت ما شکل بیده نداریم که به هر باد بلرزیم. اوازا میایه، کاغذا میایه، ترها میایه، افغانستان بلکه خونه مستقیم بقبل مکان. تکل سب ده تاس او تاس طول همکاران دیو بوده ملی اداره نمانه نکو او پاینال که داکتر سب قیومی تشریف نلری مرد دل حلو زنونه ده کمال خان ده بند برخه که زایی لری چه منه نوید. از مردم نیمروز هم از خاطر صبرشان و هم از خاطر اصرارشان تشکر میکنم. جلسه نبود از روزی که مرش جمهور شدیم که شما نام کمال خانه نگیرید. امروز جای نهایت خوشبختی است که از کمال خان یک کم تیر شده این سر مسائل دگام گپ میزنین. او دلت دوازهی چطور کانالون جوریگی بید کالانو لو جوړول نه بند غتن لري نو یو برخه د کالان او د زای لري چې هم د محترم ټول انجینر صاحبان او همکارانو سره او شرکت د داورنه چې زیری حال زلی وکړل من نو کوم او د ملي شرکت نه ملي شرکت په تمام قوت باندې کانالو باندې مخته ده ډیر ضربه یو بل زیری درکو او هغه د یو کانال تکمیل اول دی په دې کال کې مهمترین تشکریم از کل مردم افغانستان است. فضلی صاحب بیشتر ذکر کردن از کمیته
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدل چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې د نیمروز اوسیدونکو ته وینا کوله او دغه وینا جریان لري. نور جزئیات په پراتلونکو خبرونو کې هم در سره شریکو. ولسمشر په دې وینا کې وویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نیمروز د خلکو د کلونو هیلې په دې بند سره پوره سولې چې د بشایي د اقتصاد په وده کې د خلکو سره ډیر زیات مرسته وکړي. ورزو په سیمه کې زموږ همکار ته چې همدغه مراسم له نږدې څاري او له لمړي سره عملته وو له دبه ووري چې خلک په دې مراسمو کې چې راټول سوي دي له هغوی سره خبرې کړې دي. څه وایي؟ بلې تاسو زما اواز اورئ؟
بله سلامونه نیکه الی تاسو ته ورانده کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د ولسمش غنی لخوا پرانستل شو. د دغه سفر په جریان کې ولسمش محمد اشرف غنی د هغه مرستالانو د کابینې غړو او د پارلمان غړو سره وو. دغه مراسم د کمال خان بند د چیرمه په لاره اچول شوی وو. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دې ولایت کې د کمال خان بند بیش پریدوز خوشی سرګندوی. د نیمروز ولایت د زرنج شهر یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند د دې ولایت د خلکو اوږدمهاله خوب وو او د دغه بند په فعالیت سره په دې ولایت کې اوسیدونکو نور د څښاک اوبو او د برېښنا په اړه اندېښنې ونه لري. په دغه ولایت کې یو شمیر مدني فعالین هم وایي چې دا ډېر ارزښتمند کار سو چې د کمال خان بند کار یې بشپړ سو او د حکومت څخه مخصوصا د محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د امنیت تامینولو لپاره د دې بند په اړه ډېر الیزار او کوشش او نور هڅې به وکړي. بله
بله مننه. که تاسو اداره وایست چې تاسو د خلکو سره هلته خبرې کړې دي دغه او تاسو وضعیت هلته له نږدې لیدلی دی، دا بند څومره کولی سي چې د خلکو په ژوند کې یو لوی تغییر راولي، دغه بدلونونه به څه وي؟ که لطفا راته تشریح کړئ.
بله دا بند ډېر ارزښتمند دی. یو شمېر د نیمروز اوسیدونکو وایي چې دا ډېر امنیت لري او پر نږدې راتلونکي د نیمروز ولایت په یو زرغون ولایت بدلون شي. د بل خوا هم د چارواکي وایي چې د څلورم فاز د کمال خان بند کار هم جریان لري چې په دې راتلونکي بشپړ شي. چارواکي هم دا وویل چې د دې بند د بشپړېدو کار بشپړ شو او هم چنان په نږدې راتلونکي به د اوسیدونکي زمینه کار د ورته برابر شي او دوی وکولی شي چې د دې بند د اوبو د برښنا او نورو موضوعات
خبرې سفاره وکړي. بله ډېر زیاته مننه کوم له نیمروز ولایت څخه زموږ همکارو چې د کمال خان بند افتتاح په اړه مشته معلومات راکول. په همدې اړه د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند کانالونو جوړول ژر تر ژره بشپړ کړي تر څو ډېرې اوبه د نیمروز وچ او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. لکه څنګه چې تاسو هم د ولسمشر غنی په خبرو کې واورېدل چې هغه هم د کانالونو د جوړولو ژمنه وکړه او ویل چې وروستی ګام به دا وي چې دغه کانالونه به جوړیږي. د دې راپور تفصیل به لسیم تخز موجده و بله همکار پراپور که بارو.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چه ده نیمروز ولایت په کینگ ولسوالی که با ده سل جریبه زراعتی ځمکه او بکری. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مندي.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلاب ها می آمدن
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمن زوړی مګر وسته کمال خان بند په بشپړې دوه سره به هیڅ ځمکه د حاصل پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي
حاصلات هم رونق پیدا میکنه
احمد امینی د چاربرجک کلوسوالی د کورودی کلی اوسیدونکو دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري اته بشکل نامینی او بیا تجربه کرنیز ځمکه لري هغه هیله لري چې وچې ځمکه به د کمال خان وب خړو بکړي
ما به توانینی صادرات
ان شاء الله موږ به وکولای شو چې د چاربرجک کلوسوالی څخه غنم او نور میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره کړو مجمن زکیلارو او وبلارو اولدی ورسته بلزم کو څخه په سم توګه استفاده وکړو لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوی و مشکولای سو د پخوانی خزانه بیرته راجوندې کړو
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري
بسشنه بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړیدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمينه برابروي په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري حکومت باید دا چاره زر تر زر بشپړ کړي
د دې راستا روی دست بگیره او کارا را انجام بده
د کمال خان بند په چاربرجک کلوسوالی کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت مرکز زرن شار په جنوبي دي زبرخه کې د 15 کیلومتر په اندازه فاصله لري د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د اقرب میاش کې د کمال خان بند ته دو بو چشلو ته بیلابیل ډول مرغان چې لوجدي مدیر رئیس په سیمه کې نوول دل سبي راغلي دي د کمال خان بند کار په 1415 هجری شمسي کال کې پیل شو خو د داوود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنوي جګړو وروسته ودرید د څو کلونو ځند وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل شوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه شوې د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي بای کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوې د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی
کارخه عملی این بند تکمیل شو
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او یو 1.5 هکتار مځکه خړوبوي او 25 میلیون متر مکعب اوب زیرمه کوي
52 میلیون متر مکعب اوب ذخیره میکند
د کمال خان بند 14 متر لوړوالی لري د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي د دې سیند اوب د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی په نیمروز کې د کمال خان بند په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاون کې پراته دي خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پرونکې دي د ایران ولسمشر حسن روحانی په 1419 هجری لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بے تفاوت پاتې نسی د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړې دو سره به ایران ته کمی او به ورسیږي په داسې حال کې چې دغه هوا تازه او بو تارتیا لري هغه د اوبو د بندونو د رغونی پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي
پوستهایی که دری بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې کومې پوستې جوړ شوې د پرسنل وسلو تخنیکونو او جنگي تجهیزاتو ته په پام باید دا تجهیزات نور هم څو برابر زیات شي ترڅو د بند تخریب مخه ونیسي او دا فرصت باید د ګوانډیو لپاره برابر نشي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي
که شورای همسایه وایي فرصت مساعد نشه
د نیمروز مکی او دشت وچې دي خو د نیمروز ولایت اوسیدونکو د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دشتي او صحراوي او بکري او د کرنې د ودی ترڅنګ به خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانو د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لوود ما شام تر وبو جو پر منځنۍ چپا دولس اشپښ نو یو د اف ام پر سل شار 15 چپا اوریدلای سي. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د پرانیستي مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړیو د ملي شورا استازیو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وای کمال خان بند د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه بند 1,04,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند په ګټې اخیستنې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په ننګرهار کې یو لوی صنعتي او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د ختیځ زون صنعتکارانو او تولیدي شرکتونو خپل لبنی او تولیدي محصولات په بیلابیلو سکتورونو کې په 1,60 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په روان کال کې د هیواد د صنعت د برخې ملاتړ او پراختیا په موخه هر اړخیز پروګرامونه پلان کړي دي. د دوی په وینا د صنعت او سوداګرۍ وزارت به سږ کال د هیواد د محصولاتو د معرفي کولو په موخه د هیواد دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي. د هیواد ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اقتصادي سوداګریز او ترانزیټي زون دی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ځانګړی اهمیت لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه ول چې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یوه نړیواله مسله راوخو. کورونا او به د اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم غیز کړی دی. تمه ده چې نن د 28 غړو هیوادونو د ټولنې خپل پریکړې اعلان کړي چې کومو هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او کومو هیوادونو به څومره واکسین واردوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبر څنګ پر راپور کې دی چې احمد شی برای اور.
اروپای ټولنه تمل لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ-19 ناروغي د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چاري په دې ټولنه کې ورو مخ ته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوې دي چې همدومره واکسین د اروپای ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپای ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې لمخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپای ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې ده چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپای ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ 80 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپای ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپای ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوې اصول لمخې به اروپای ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ شمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن ان جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو شمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دی استولې. همدارس په اروپا کې د نننه د واکسین جوړولو ټولي کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونټیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو لښمنې سره سم به دا کمپنۍ خپل برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوښتو کې ځنډ او خنډ نه مني.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو غرمنی خبری خبرونه او اوس به زموږ همکار و ورو چې د کابل چپراس پانو پر کوم مسایلو تبصره او مقاله لیکلي.
هشت صبح رسپانی د تاوتریخوالی د کمخت په تړاو د طالبانو یوې نوې طرحې ته سرلیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې طالبانو د تاوتریخوالی د کمخت په هدف یوه درې میاشتنۍ طرحه امریکا ته سپارلې ده او په دغه طرحه کې د طالبانو اساسي غوښتنې دا دي چې باید د دوی وزره بندیان خوشي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه لري شي. رسپانی لیکلي چې د طالبانو بله غوښتنه په دې درې میاشتنۍ حکی داد چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې منل شوی و. د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي کمولو لپاره د طالبانو طرحه داسې وخت مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو سره تاوتریخوالی زیات شو. د حکومت په وینا ډیری خوشي شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي او په وروستیو میاشتو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤول هم دغه طالبان بلل شوي. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. رسپانی لیکلی دا طرحه داسې مهال مطرح کیږي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ویسا ورسپانی لیکلی په هیواد کې روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې هیواد د تیرو څلورو لسیزو په تر ټولو نازک او خطرناک پړاو کې دی او ترکیه ده چې په احتیاط ګام واخیستل شي. وړاندې راغلي کوم مشران په احتیاط او د هیواد لویو ګټو په رڼا کې ګام پورته کړ د سولې رواني هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د وینې بهېدو مخنیوی به وشي او که یې وړه تېروتنه هم وکړه نو د ګړنګ له سره به داسې ولویږو چې ښایي بیا د تل لپاره سر راپورته نشو کړی او بیا به دا کار څو پیړۍ قربانۍ او مبارزې ته اړتیا ولري. د لیکوال په وینا ظاهرا په کور دننه او هم په نړیواله کچه د افغان سولې لپاره د تایید چارونه پورته شوي نو ځکه تمه ده چې د افغانانو لپاره د 20 کلنې غمیزې د پای ته رسولو ښه فرصت رامنځته شوی او هیوا دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې افغان حکومت د پکار ده څو د خپل ولس او نظام د بقا او ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې راغلي چې افغان چارواکي په کور دننه له سیاسونو سره د خپل نظام او د خپل وروستۍ لاسته راوړنو د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د سیاسي جوړښتونو له مشرانو مدني ټولنو رسنیو او بشري حقوقو فعالینو دینی علماو او د ښځو د حقوقو له مدافعینو سره خپل ناستې ولاړې ډیرې کړي او د دوی ټیم ملاتړ لزان سره ولري.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مخکې تر دې چې نیمایي برخه ته ورسېږي یو ځل بیا ورګرځو د ولسمشر اشرف غنی هغه ژوندۍ بڼه وینا ته چې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې هم دا شبه کوي.
و دربار خداوند جل شانه دعا میشه و مردم مسلمان ما تمام احکام دین رعایت میکنه، تمام ولسوالی های افغانستان انشالله و تعالی صاحب مساجد جامع خود و همچنین مساجد تاریخی خود. و دوم که امروز ملت نیمروز ما معاون سباره و تمام کابینه خود و همکارای خود دا آغوش محبت خود گرفت. دا شاید سنن تاسی را که میلیارد ها دلار رو نما تنیر ترده اتاسی مینه با ما سر تر تلی او هیله ده چه آقا شاید ما کتاب که ولی کل تاسی لیدلی ما تاویرید دا کتاب که ننیوشه ولی کل ما الده قیامت پورزی که چه خدای جل شانه ما نه حساب غواړي د کمال خان او به ما شفاعت کوي. تل دې افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
د افغانستان د ولسمشر څرګندونی مو واوریدلې چې همدا شیبه په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې کوله. ولسمشر په خپل دغه څرګندونه کې دا ویل دي چې اوبه باید هیڅ کله ځای نه سي او هر څاڅکی سم مدیریت سي. ولسمشر غنی ویل دي چې موږ اوبه د حوضو لمخې مدیریت کوو. د اوبو پر مدیریت باندې ولسمشر غنی تل ټینګار کړی دی او ویل دي چې د افغانستان اوبه د افغانستان اقتصاد پر پښو درولای سي او د خلکو ټولې ستونزې ورته تر ډیره حده هوارولای سي او تل ټینګار کوي چې باید خلک په دې برخه کې همکاري وکړي او ژمنې کړي چې دوی به ټولې هغه پروژې چې پیل کړي دي دا به پوره کوي، مخصوصا د اوبو د بندونو پروژې او د اوبو د مدیریت تنظیم. دوستانو په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 12:30 ته یو ځل بیا د اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټوئیټر پاڼه د دې دوه چارواکو د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په قربتوب جوړیږي بحث وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن خار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې په دازو د 100 تنو وژل شو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکي احمد العلوي العیسی نومیږي او یو وشتلان دی. دای چې له سوریه څخه یې امریکا ته پناه وړې و د کلورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنځشنبه د اروپای اتحادیه د مشرانو په ویډیویي کانفرنس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشریزه کې برخه اخلي.
مننه کوم له صدله لودین څخه چې د مهال خبرونه راوورول. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په 1499 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیونه ډالر زیان اوښته دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې 80 کیلوګرامه نشئی مواد او زرګونه ټابلیټ کان نشئی ګولۍ ونیول شوې. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې له نشئی مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هود میاشتې پر 28 نیټه په خوګیانو ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې په یو کور کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دوهم عملیات چې په مومندره کې وشول په نتیجه کې 1000 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې او د دریم عملیاتو په نتیجه کې یو موټر څخه 10 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شول. د دې قضیو په تړاو درې نفر هم نیول شوې دي. درې قاچاقونکي هم ته د هیروین او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. درې قاچاقونکي د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د قاچاقونکو 3 کیلوګرامه هیروین د ګولیو په بڑا په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هین ته قاچاق کړي. د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې یو شفي قاچاقونکو ته لومړی څېړنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالي تمریفي شوې دي. له کابل ښار څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادی راډیو ویل زموږ مرکز د پولیسو په مرسته د بې سرپناه معتادینو راټولولو په لړ کې د کابل ښار له پولیسو سوخته او شپږمې ناحیې له بېلابېلو سیمو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د 1999 شمسي کال د ژمي له پیل څخه بیا تر اوسه پورې له کابل ښار څخه 2000 بې سرپناه معتادین راټول شوي او په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په یوویشتو ولایتونو کې د نشه یي موادو 55 خرڅوونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل پولیسو د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 55 خرڅوونکي له 150 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیولې دي. د نشه یي مواد هیروین، ښیښه، ټابلیټ کاګولۍ، تریاک او چرس دي. د نیول شوي تورانو کسانو دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 1999 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته شپېته میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
3702 عملیات
مبارزه با مخالفت راه اندازی شده. افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه له ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
بس کیس زیات شوی دی، مطلب دا دی چې بریالۍ نه بریالۍ خو هغه ته سره وایي چې د کیس کرل کم شي وي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په پکتیا کې وی قومي جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کړي.
دا هم مليون شروع او تاسیون شول. دا هم شوړ ډول چې دا به خیره سبندو ته مبان کړل.
د خان غفوري په نوم یو معتاد وایي چې زمولاوم خو نشو په ټولنه کې بدنام کړم.
موږ ساده ملایان بس لوډر غوندې مغه سړی تمکار کوو، هغه دا ګولې موږ ترا کولې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زوار دا څنګه د ذخیران پیران په دې نیمش په زموږ جونګړې ته راغله.
په لخمونو مې مالګې مراندونه وا.
اوس خبرونه په 1999 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته په اوختو زیانونو پیل کوو. د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو او نشه یي موادو د قاچاقو شبکو ته 80 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوختی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواک توګه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد بریالۍ مبارزه کړې. خو هغو کیمیاوي موادو لوی ستونزه جوړه کړې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق او د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې په 1999 شمسي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې 10 سوی او په 2,03,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی وو. خو افغان دولت ونه سوی کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. که څه هم چې افغان دولت وکولای سول چې تر 0 هکتارو لږ مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د کوکنارو له کښت او تریاکو له تولید سره په مبارزه کې بریالي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ملکي معین فاضل وسیط وایي چې له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو تر 3000 ډیر عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو او نشه یي موادو د شبکو پر وړاندې خنډ سوي او هغه ته یو شپېته میلیونه 402,000 امریکایي ډالر زیان وراړولی دی.
په 1999 شمسي کال کې د نشه یي موادو پر ضد 3,202 عملیات سوي چې په نتیجه کې 4,320 مشکوک کسان نیول سوي. د نشه یي موادو د پروسس 22 لابراتوارونه ویجاړ سوي. د الکول مشروبات ولس فابریکه ویجاړ سوي او د نشه یي موادو 22 زیرمې تخریب سوي.
دغه ډول 1515 پیټه میټریک ټن نشي مواد هم نیول سوی دي.
مواد مخدره مختلف نه ضبط شوه.
شاغلی وسیتوای چې په افغانستان کې جنگي او نشئی مواد او قاچاقي ډلو ته په کال کې د نشئی مواد لالارې 400 میلیون امریکایي ډالر ګټه رسیږي، همدا اید د دې سبب سوی چې په افغانستان کې جګړه وجدسي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه ویلي چې نشئی مواد له هغه شپږو غاښونو څخه ګڼل کیږي چې په 2021 میلادي کال کې به هم د افغانستان امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښوي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نورو نشئی موادو پر ضد مبارزه بریالۍ نه وه، خو د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد خپل مبارزه بریالۍ بولي او زیاتوی افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو قاچاق د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د متعدینو د ډیرېدو سبب بولي او زیاتوی چې د هیروینو، شیشې او ټابلیټ کاپونوم نشئی ګولیو نشیان ورځ په ورځ ډیریږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي که د افغانستان د متعدینو شمیر ته وګورو نو د احتیاط له ستونزې سره مبارزه کول د افغان دولت له وس څخه وتلی کار دی.
میان حدود 200 نیم سر شفاخانه 33 شفاخانه ایگرای 82 شفاخانه با وزمه ها مفتر است.
لانیش دید و نیم سوا روختونه نتخمو دو اتیا روختونه نمتادینو تا زنگری کردی. دغه ډول مو لدیرش څخه تر سلویش په صد پوری روختونه د متادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. لشل زرو بسترونو څخه مو څلور زره بستره د متادینو لپاره ځنګړي کړی دي. زه د یو مسول په توګه وایم چې موږ هیڅ کله د دې ناورین سره د مبارزې ظرفیت نه لرو، یوازې د یو متاد سره د بستر کې دو ظرفیت لرو. دا درد په روختون کې نه دوا کیږي، د دې ستونزې حساسي حل په ټولنه او خپل د موتاد په کورنۍ پوری تړلې ده.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په ځوانانو کې نشه په چټکۍ سره ډیریږي او د بې سرپناه متادینو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا یو سروې ښیي چې له 2015 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې د متادینو شمیر څو برابره ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په 1499 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. بل لور ته د نشئی موادو کارپوهان بیا وایي چې په 1499 شمسی کال کې له نشئی موادو سره مبارزه بریالۍ نه وه، ځکه نو د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې ډیروالی راغلی دی. دا چې دولت ولې له نشئی موادو سره په مبارزه کې ناکام و او ولی یو نسوای کړای چې له بهرنیو مرستو پرته له نشئی موادو سره مبارزه وکړي، په دې اړه مې د نشئی موادو د مبارزې وزارت له پخوانی موین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پایل کې مې پوښتلې چې سخت کال په افغانستان کې د نشئی موادو د ډیروالي لامل څه دی.
یو خدا ده چې په سره توم د ناامنی او جنگونو چې ډیریږي ورسره کوکنار کرلو د فارم زمينه مساعدهږي. سخت کال کې ډیر څه دی، یو ناامنی ډیره زیاته شوې ده او خلک هم د دې لپاره چې ډېره ګټه وکړي د دې نه په استفادې سره کښت زیات شوی دی او دا کښت زیاتره په هغه ځایونو کې چیرته چې ناامني وي.
د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د کوکنارو له کښت او د تریاکو له تولید سره مبارزه یې بریالۍ وه. په افغانستان کې د نشئی موادو له وضعیت څخه ستاسې ارزونه څه ده؟
اصلا خو دا چې کښت زیات شوی دی مطلب دا دی چې بریالۍ نه و. بریالۍ خو هغې ته سړی وایي چې د کښت کرلې کم شوي وي، همداسې په قاچاق او استعمال کې کمواله راغلی، خو په دې یو شي کې کمواله نه راغلی. صحیح ده، وزارت داخلي یو تعداد واړه قاچاقبران چې هغوی هم په ډېره وړه کچه دي، هغه ډېر غټ قاچاقبران هم نه ونیولي، خو یو تعداد یې نیولي دي یا ورسره کوشش کوي چې ونیسي، خو کامیابي زما نه ده. خو ځکه ما ته نه ښکاري چې دوی اصلا نن په ترافیک کې کمواله راغلی دی نه په کیس کې، نو کامیاب نه پوهېږم چې دوی کامیاب شي ته وایي.
شکار خبرداري ورکړی سي نشئی مواد یو له هغو شپږو غاښونو څخه وسی په 2021 کال کې افغانستان له تهدید سره مخ کړی دی. ستاسو په نظر په افغانستان کې نشئی مواد څومره د نامنۍ او جګړې لامل سوی دي؟
په دې کې شک نشته چې شکار ویلي دا یو حقیقت، ځکه دی چې د دې نشئی توکو د کرلو او د ترافیک دی زیاتره کسان چې د افغانستان د حکومت سره په جنگ کې دي، مخالفین ګټه اخلي، طالبان ته نه استفاده کوي، هغوی د دې تجارت نه ډېره ګټه اخلي نسبت دې خان ته. نو کله چې د دې ګټه اخوا ته ځي توان جنګ ورسره یعنی د اول نه هم دا نشي توکي په افغانستان کې یو غټ ګواښ وو او ګواښ دی په دې کې هېڅ شک نشته. او سږ کال چې د زیاتوالي هغه کړی دا دی چې په دې اوسني وخت کې دا جنګونه مګر لږ ډېر زیات شوي دي. که چېرته د افغانانو په منځ کې خپلې خبرې کامیابې نه شي نور هم د دې نه زیاتېدلی شي. دا یو حقیقت دی.
افغان دولت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرني مالي مرستې او ملاتړ کم شوی دی سره له دې چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده. د دې مرستو کموالی به د نشه یي موادو کښت او تولید څومره ډیر کړي؟
د نشه یي موادو د کنټرول سره ډیر کومکونه غیر منظم اصلا د دولت سره دومره ډیر نه دي شوي خو خپل خارجیانو چې د کومکونه د انجوګانو له لارې یا د خپلو ارګانونو له لارې یا مستقیما دوی هغه کړي په میلیوناو ډالرې مصرف کړي دي. او اوس داسې وخت راغلی چې په دې وخت کې باید افغانستان د حکومت په ظرفیت داسې وایي چې دوی خپله دا کار په خپله کولی شي بېلې دې نه دي چا ورسره کومک وشي. خو متاسفانه دا ضایات د دې سبب شوي دي چې نور خارجیان هم ستړي دي پرې نه سمه استفاده نه ده شوې. په دې کې شک نشته او دې کې خارجان خپل هم ګناهګار دي ملامت دي بالکل.
ولی دولت تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې په یوازې ځان ورسره مبارزه وکړي؟ ولی دغه ظرفیت تر اوسه لا هم ټیټ ده؟
خو دوی مختلفې تجربې وکړي ریاست یې جوړ کړه وزارت یې جوړ کړه بیرته لغو کړه اوس یو ځای نه بل ځای سره کی دا ټول هغه تجربوي کارونه دي مخکې کارونه چې سم ونه شو. د دې اصل هغه پلان او پلان گزاري او هغه کسان چې په کډرونه وو چې لږ زر څه یې زده وو هغه وار وار لاړل نور ارګانونو ته یا خارج ته لاړل. یعنی دوی قصدن سره ویلی شي چې کېدی شي په کې د بعضو مافیایي کړیو لاس وي چې دا ارګانونه کامیاب نه شو او فساد په کې یو بل غټ عامل دی چې هغه هم د دې سبب شوی دی چې دا ارګنایزیشن چې دې ته کار کوي هغه سم هغه نه وي ده اتقای نه ده کړی.
افغان دولت وایي چې په 1999 کال کې د طبیعي نشه یي موادو په پرتله کیمیاوي نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ډيري کار سوي دي. ستاسو په نظر معتادین ولي کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړه؟
دا غیر طبیعي یا مصنوعي دواګانې په دې خاطر ډيريږي دا خپل طبیعي نشه یي مواد یا کمیږي یا کنټرول لګرنځ جاتيږي او یا قیمت لوړوي. نو هغه نور دواګانې چې مصنوعي نشه یي دواګانې دي هغوی قیمت لږ زره ارزانه وي انتقال یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وي. دا د دې سبب کیږي چې خلک دغه قیمت دواګانو نه او د دې آسان جوړولو دواګانې استعمال کړي مصنوعي. هغه ځایونه کې چې د ورو ورو ته د طبیعي مواد کمیږي یا کنټرولېږي نو دا طبیعي ده چې دا مصنوعي دواګانې بخوري. یعنې خلک خو به نشه کوي خامخا.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد مو پر هډوکو څومره ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری رحیمی خبرې واورو.
نشه یي مواد کاروونکي چې کله ستن د اخلي او ځان ته شي زرقی دی اغی له لارې میکروب دننه کیږي. دغه میکروب اډوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اډوکو میکروب کیږي. لنډمهاله تاثیرات د اډوکو درد د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات پیدا دي چې اډوکي ورستیږي نرمیږي او ضعیف کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په پکتیا ولایت کې د یوې قومي جرګې د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کړي. په پکتیا ولایت کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې نور به په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د سوراڼي خېلو سیمې قومي مشرانو او د ولسونو د جرګې په جوړولو سره پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به په دغه سیمه کې هیڅ ډول نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د سوراڼي خېلو په سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي چې تر دې وړاندې د بانګو په ګډون نور نشه یي بوټي پکې کرل کېدل. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د پکتیا په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې بانک کرل کیږي چې له دې ولسوالۍ بهر د چرسو د قاچاق تر څنګ په خپله د اریوب ځاځیو ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي.
دا خام مليون شو او چاسيون شو نو دا خکورنر نو دمو دم شو اول چې دا به خیره سبندو دمو بانکل.
خو په دې ورستیو کې د اریوب زازوی ولسوالۍ د سورانی خلو سیمې اوسیدونکو د قومي جرګې پترس کې پریکړه وکړه، هر هغه چا چې له دې ورسته په دې سیمه کې بنک وکړل نو سل زره افغانۍ به نقدي جریمه شي. د دې سیمې یو قومي مشر عیسا جان ازادي رډیو ته وویل چې د پریکړې ورسره لغې وکړه چې په سیمه کې د بنګو د کارولو له عمله د دې ولسوالۍ ګڼش پر ځوانان په چرسو موتات شول.
د شپږ سو کور کله یو بیا مو د خپل مانس کې پریکړه فیصله وکړله چې ارڅوی د غشای متوسی باندې کوجه د زوزی ته د ولسوالۍ ته مخیر ورسیږي. نو قومي تړون مو وکړو، په قومي تړون کې مو یو لاکر په نوغه کې خل چې ارچا وکړل، بس په همدې نه مخاطبولې کلو.
د قومي مشرانو په خبره یوازې د همدې ولسوالۍ په شاوخوا درې زره جریبه ځمکه کې بنګ کرل کېدل چې په منځني توګه یې هر کال شاوخوا تر دوه زرو ټنو زیات چرس تولیدول، خو اوس یې ځای د سبزیو پټیو او د میوو باغونو نیولی. درمن خان چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې په خپل کلي کې بنګ کرل، اوس یې د سبزیو کرلو ته مخه کړې.
مخ دا وړو چې خخه داسې تخمونه روشي سری روشي او دا موسه کومک وشي چار بیا څوک نه کړي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسولین هم د دې قومي جرګې د پریکړې هر کلی کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د نشې بوټو د کرلو پر ضد ورته پریکړې وکړي. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مومن خروټی وایي د دې ولسوالۍ د بزګرانو لپاره د بدلو کرنیزو توکو او په سیمه کې د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره پروژې په پام کې نیولې.
دویم څو ورځې پس به یو څه شنې خونې یعنی ګرین هاوسونه ور ولېږم، زه زیاریو پیاسې هغه سبزي کارو ته تقسیم کړي.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو په وینا د اریوب زازوی د ولسوالۍ د ځینو سیمو سربیره په احمد ابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې بنګ کرل کېږي چې وروسته ترې ترلاسه شوي چرس د هیواد نور ولایتونو ته قاچاق کېږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت شپږ دیرس کلن موتاد چې خپل مستعار نوم جان غفوري خي وایي چې په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړې دي، خو په ایران کې په نشو اخته سو او له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې غفوري ولې معتاد سو او د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
جاته هم کال کې مکتب نه فارغم او خپل وړ دورې مې کړې حقانیه فارغم. زه خو بنا په مشکلاتو باندې لاړم ایران ته. یو پیمانکار سره وو، هغه دغه تاریخ نه استفاده کوله. ما به بعضی وخت ویل دا شی ډیر ذلیل شی دی، سړی ذلیل کی رنگ دی تک زیړه وخته د غب به مرسته لګو. خو ته به د من خبرو زور ورکو د بل ورځ ما ته ګولی راکړي وای دا پرستامول دي درد دی پاره دی. مونږ ساده ملایانو بس ما ویل زه د اختیاو مخړه لوډر غونې مغه سړی تمکار کوو، هغه دا ګولی مونږ ترا کولې. دغه تر مادول ګولی ما شروع کړي بل د کاریګرم یو یو به مې کاریګرو ته مور کوله. هو کاریګرم خو کار کوو، نو زه خو په دې رم سپونوم چې څنګه چلله او زه خو عملی شوی و منو. نن به پرې دم سبا به پرې دم ګولې مې خوړلې. یو وخت شو چې مثلا د ما د رنگ زیړ ک یاران او بسرو رغیره تل واله کدا ګولې د مرکی بیخ تک زیړ اړولې مخره دا ګولې. ما ولې چاره نشته دا ګولې باندې ما جون روان ده و تاریخ یو پسل خدي لمخې بسرو ر تاریخ کې شو تاریخ کنه بسرو ر نن پرې د سبا پرې د نغه سی بسرو ر پودر نور چار شي تراش نا کیګو بسرو ر چې لذت بالا دو پیزو. بیا ایران نارغله مکور ته په ټولنه کې من بد شو د ما کورنۍ زمانه ډیر نفرت زمنګ په کور کې اصلا نشي سړی نشته ده. لکه خزو بچی میکنه غم با سواد دی، هغه چې زما کتابونو ته ګوري چې غړ غټ علماء زما کتابونو ورته لغیګینه هغه وی چې ته تونه پو سړی نو چې تی کوي نو البته دا به خی لګیا وسپکه. خو مور پلار ورونه زما د دیشی سره ډیر نفرت لري. پلار ما ته ویل چې نور د ما زوینې زما له خوانه حقي زه یو وخت بچی ګرځیدم د خبره زما کوم له پخو تختیدل د زوانی په جذباتو کې و ما بوس وخت چې خلګو لیدل م خلګو براته جړلې. تقریبا د ورځې به یو ګرام دوسکل شیشم دغه سی یو نیم ګرام یو ګرام درې سو ورسره په دمه سره پولی او 500 په سیګریټو په لوټر او 500 ته خبر رسیدا. یو ورځ می مجبور شوم مور ته ویل مال پیسې را تراکا. مور می را ته ویل پیسې نشته را سره زوی پیسې تا ته پدې درکم چې ته په آرام کې نشې شپې وکې شرمېګنه ته مولای ملای
خو پیسې راته را نه کړې. بالاخره نو مور مې په دا وخت کې کوم قوال موال لاغلی و بکس خلاص کړی و، د پیسو کیسه د بکس د پاسه پاتې وه، دا خلاصه مې کړم. درې زرګونی یو پنځوسه د کالدارو کالدارو پنځوسه مې ورته پرېښوده، او دا درې زرګونی مې ترې واخیستل. دا مې خلاف و یو، او بل د پلار دوکان مې و چې پیسې به کله نه وي، بس چې پار ترتیب خلاصه و به مې د نشې تر ټولو بده خاطره مې دغه ده چې زه غل نه وم، خلکو راته غل ویلې، او په جامه کې ډېر فاسد سړی معرفي شوم.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډیوال ظریف کره ورځي، او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
ټول اورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه وخت شوی، خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود، او زینه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه راتلون کیتا. اور که شان لکه مش ټول اورس په وګونو کې را بنګيږي، ته خبرې دا پونډر می په څه تکلیف پیدا کړی وو، اوس نو پونډر نو کوم کم
خلاص
کور
کی مقام لپارا ڈوڈے نہ لرو
گزارا نہ
وی بخت می دور شو دات زوی نور خودی دا چوکلا پس رو ور کی نہ ولی و ما اوسی طلاق ام کرم زدا ور ماش مان سنگ دل تا سارا پس رو ور کی پریک دا
ور زم شو دم دل سا بوزا نن تم پکاری او نری ما شو ما لم مخ می ورک جای بیا مو پتی کو کی و نہ وینم
راځي بچانو چیزو او خدای دې کا ورځ نه درکې، او خدای دې وشرم وا، او خدای دې په داسې درد اخته کا چې هیڅ علاج نه وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار، دا څنګه دا زخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو په خوا په بیابان شپه نه تېروله، او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بس عریفا، په زخمونو مې مالګې مه راندوړه وه.
یاره زما خبره او که څه کیسه ده، ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړ؟
خراب
شو بیا دی تو
کنگڑا او لا لا نور سره مې یو ځای لګور او شړل اوس نه د ډوډۍ تیار اوس وکړم او نام د کانو وینځلو بس د کور سټه مسپونه ژوند مې دی
دا چې کار دې څنګه کاو
دا ټول نه دې غم لړلو پونډر لاسا زه کومارم او دې پونډرانه پټکړي وو زما واسا وتا خراب شو نہاری
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.